کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، غرمه مو په خیر. د نوې میلادي کال لومړنی غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. نوې کال مو نیکمرغه. نن یک شنبه ده، د مرغومی اجدی ولسمه، د نوې 2023 د کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو، د کابل د هوایی قلو اردو مخې ته 14 سوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایی ډګر په بهرني قراول کې 14 شوی و، چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پیښې نور جزئیات ولټون روان دی.
بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډیر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخی سیاستوال او د ګورلایی ډلې پخوانی غړی دی، پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسیږي، چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان سوی، کین اړخی ګورلایی ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي، د کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اورئ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځه کوي چارې درېدلې یا یې فعالیت کم سوی دی. د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خبرو.
که داسې بندیزه تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به څه شوې کړي؟ یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
او چې غزنی کې ګڼ ځوانان په سالم مصروفیت یعنی فوټبال بوخت دي.
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته هیڅ اړتیا نشته، او که انسان بیکاره شو بس نو په نشو باندې لاتوري کوي.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو مخکې پر هغو مسافرو چې له دغه هیواد نورو هیوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. په افغانستان کې د مهاله د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي چارې درېدلې یا یې هم فعالیت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دغه شمېرې د 150 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي. دغه اداره وایي تېر یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو ویش په برخه کې د شوزو د نشتون اغیز جواتو. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار لبندیز لګول وروسته د هرو دریو هغو مؤسسو لړل چې مشري خزي کوي یوه یې مجبوره شوی چې او یا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو ډیر سلنه نورو بیا خپل چارې بيخي پټه پدرولي. د ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله په خپل ټویټر باندې خبره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 150 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي رهبری کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې شویو 150 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ له قوله په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کاربندي زلاده مخه مرستو ته د خزو لاسرسي سخت کړي، ځکه خزینه کارکونکو نشي کولای دندو ته ولاړ شي. دا اداره وایي تیر یو اونۍ کې لیدل شوی چې د مرستو د ویش په برخه کې د خزو د نشتون اغیز جوات وو، او تر خوای د خزو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه پګوته شوی. طالبانو د تیر اونۍ د شنبه په ماښام په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او د غښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.8 میلیون انجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي. د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یونام مرستیال رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل او ترې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
عمردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګ د 1.5 مؤسسو مشرانو سره د خبرو پر اساس د مندل چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري شزی کوي یا چاري دریدلی یا هم فعالیت کم شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شوزو د حقونو له فعال شایسته صفی سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې مؤسسو د فعالیت محدودیدل او دریدل به د اړمنو کورونیو په ځنګړي ډول د شوزو پر ژوند څومره اغیز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې سپنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي دي. خدای ټول خبرې دي دا زو په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغیزه کوي، ځکه ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره ول. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسی دا ښځه به څه وکړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډیری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسی، ما په نظر اته د سرمایه گذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډیر نه، شاید بیخي له منځه ولاړ سي او دا ډیره اقتصادي هغه کم کچه باندې ډیره اغیزه کوي. دا ښځه چې یوازې په موسی کار کوي داغي یو چې د خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي، نور شي د لاس نه راځي او د نور ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د هغه ژوند هم خرابېږي.
هغه مسوچ په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحي خدمات خلکو ته رسول، په دې برخه کې تر ډیره چې اغیزمنېږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل ته اړتیا لري. نو تاسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه میندې چې صحي خدمات ته ضرورت لري هغه به څونه دي اغیزمنې شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ سي، همدا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نور ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کا او تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تا ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. همدا ښځه وو چې په دورده سیمه کې تلل او مرسته کول نور ښځو سره. او دا چې د طالبان راغلي د ښځو سند خو بيخي له هر ډیر سوې ده، د ښځو لپاره د زمينه بيخي محدود کړي ده. اس کوم یو خانه پرې دي چې دوی ولر سي خپل سند حل کړي.
ارمن افغانان اوس په یو داسې وضعیت کې واقع شوې دي چې یو خوانه طالبان پزو په کار باندې محدودیت وځ کوي او بل خوانه نړیواله ټولنه شرایط دي چې باید د محدودیتونو لري شي. لدی پرته به دوی مرستې کمی یا بیا ته دري. نو په داسې یو وضعیت کې درې ملار د حل څه ده څه باید وشي؟
کدوی وغړی لار خودی ده، مګر طالبان نو غړی چې یو خلار پیدا سی او نور هیوادونه مون سره مرسته کوي او دیغه تعاملات نور هیوادونه سره سموسی. یو خوب تر اوسه دوی مشمول حکومت اصلا نه دی جوړ کړی، او بل سوزه ده چې طالبان هیڅ کلم نه غړی چې د خپل افغان میرمن خ سره کینی مرکه وکي او جرګه ونیسي او چې همدا سوزه حل سی. او یو ځنی لار همدا غړی چې باید خپل افغان میرمن خ سره کینی چې د خپل ملت غاک ووري چې دوی ملت د طالبان څخه شي غواړي، مګر غواړي د نور هیوادونو سره کینی. آیا ستونزه زموږ د خپل هیواده ک د نور هیوادونو سره؟ آیا خپل موږ خپل ستونزه د کور ستونزه خپل حل کولی شو ک نور پر دې عزیز موږ د کور یا د موږ هیواد ستونزه حل کولی شي؟ د خو اصلا امکان نه لري. که دوی غواړي چې واقعا د افغان ښځو ته او افغان لپاره خدمت وکړي، پس یو فشار دا راوړي چې طالب د سازمان ملل او نور هیوادونه چې طالبان ته وایي چې کینې خپل ملت سره خبرې وکړي، خپل میرمن ښځې سره خبرې وکړي، او طالبان بس دا ومني تر څو چې موږ خپل منځ کې ونه کړو خبرې ونه کړو. زما په نظر ستونزه هیڅ کلم نه حل کیږي.
دا ښځو د حقونو فعاله شایسته صفوي وه. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار لبندیز وروسته د ګڼو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلې یا هم فعالیتونه کم شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
12 بجې او 12 دقیقې دی. ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه تر بندیز وروسته د غرض د موترزو شوزو له ځپل وروسته په هرات کې د شوزو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي.
د هرات ولایت اوسیدونکو مهرناز هغه څوک ته چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډلهییزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې وایي د لومړی ځل لپاره تیره شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یوه دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شوار ولیکه او دې لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وایي تیره اونۍ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پیل کړل خو د طالبانو له لوري اجازه ور نه کړل شوه، خو اوس داول خپل غاګ د دغه ولایت په بیلا بیلو سیمو کې پورته کوي. مهرنازیه توی
بلخره ما تصمیم گرفتین کې شبانه ای کارا خور ادامه بده.
بلخره مو وخت یې لا چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام لفظو حق ما اخلي. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو لبمونو بدرک کړل، خو له بده مرغز موږ د ټول فعالیتونه د شپې و ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د خونځیو له دیوالونو را پیل ځکه خوانځي مو انتخاب کړل چې خوانځي تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکي هلته پلګ دي او د خلکو ډېر پام ورته اوري.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یو بل اعتراض کوونکی مرجان چې د تیر اونۍ په لاریون کې برخه اخیسته هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړی چلند وشو، خو په خبره دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي. مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را می خواهیم.
زدکر از مک حق دی، مک خپل حق وارو، لخ پل حق نتیریگو. اقرا ولولا جان کبا او مبارزه کبا. دا مو ده بینر پشکلی که او دی کورونو پا ورونو بمو بنده بود ترسو خلکو بینی او مک خپل حق واخستلی شو. لوستل او لیکل هر خزی او نارینات فرض دی. طالب چیزان ده اسلام پای رو بولی ولی دوی ده خدای او دی رسول خبر نمینی،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وای تر هغه وخت خپل دی مبارزه تا دوام ورکیو چه طالبان لخپلو پریکرو پا شاشوی نوی، که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض نجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان میرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي استډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتک منع کړي او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړي ده، چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
دینی افغان میرمنې چې په پاکستان کې د اسنانو د نه درلودو له کبله زندان سیوی په زندان کې ماشومان زیږولې دي. ځینو کسانو د دغو افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان کډوالو بد وضعیت ځینې داسې ادعاوې هم شوي چې د زندانیانو په منځ کې امیندواره ښځې هم وې چې په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د دې موضوع د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورې امیندواره ښځې هم د زندانیانو په منځ کې شته چې زیږونته یې کم وخت پاتې دی.
په دې افغانانو کې کوم ښځینه دي په دې کې اکثره مطلب پریگننت دي تر دې مهاله، مطلب سکم پنجام شروع جیل کی درنه ماشومان پیدا شوی دی همدارنګ دا کراچی سنټرل جیل کی سکه می زنانی دی په هوی کی مطلب اکثر زنانه داسی دی چې هغه په د ډیلیوري په اخر سټیج باندې دی موږ په دې حق له باندې د سین ګورنمنت ته بار بار دا خواست کړی دی چې تاسو هغه تل ته میډیکل فیسیلیټی سکم دی هغه تل ته ورکاسته چې دوی مطلب د ډیلیوري سکم پروسس دی هغه په اسانی باندې وشي
هڅه مو کړ چې له دې خو سره هم وغږیږو خو د محدودیتونو لامل بریالي نشو چې خبري ورسره وکړو نګدی درې میاشتې کېږي چې یو شمېر افغانان چې له اسنادو پرته د سپین بولدک له لارې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي د پاکستاني حکومت د کار ګڼ غبرګونونه راپارولي او د ښځو د حقونو فعالان هم د دې زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ازادېدو غوښتنه کوي د موج تحول افغانستان ګوند مشتي او د خزو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم چې شورای هم صاحب
زه فکر کوم چې زموږ گاونډي هیوادونه باید موږ له خو ګټیونه نیسي په دې ورځو کې افغانان همکاري او دوستۍ ته اړتیا لري په داخل کې داسې یو قدرت دی چې هر څوک په سر ټکوي او گاونډي هیوادونو ته هم چیلار شي وضعیت ډاډول دی
وضعیت به انګونه
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری د دې موضوع د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې 365 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د جنوري په 15 نیټه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي
ما ازي جریانات آگاه استیم بعضی زنا
موږ له دې پیښو خبر یو بعضې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي خو هڅه کوو چې ژر له زندان څخه آزاد شي د 365 تنو څخه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له محکمې څخه مو د آزادېدو امر اخیستی او پاتې نور کسان به هم ژر تر ژره خوشي شي چې افغانستان ته لاړ شي
نقل داده شوه به طرفي وطن افغانستان
د ښاغلي تخاری په وینا په اوس وخت کې نږدې 1500 تنه افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي زنداني شوي چې د نوموړي په خبره د دې زندانیانو لړلې 940 تنه د کراچۍ او 321 تنه د حیدرآباد په زندان کې دي هغه راپور چې اسوسییټډ پریس اژانس خپور کړی د پاکستان د پولیسو له قوله پکې ویل شوی چې د افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو لامل زنداني شوی په ټولنیزو شبکو کې هم هغه تصویرونه چې خپاره شوی د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومان او ښځو د بد وضعیت کیسه کوي په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په سند ایالت کې د افغان کډوالو د زندانی کېدو راپورونو او خبرو شوی او تصویرونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې د سازمان وایي چې ښځې او ماشومان د دوی وضعیت ته لکتلو پرته باید زنداني نشي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرو او ورچې د غزنی قرباغ ولسوالي ډیرې ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي خو یو نړیواله مسأله د نړی یو شمیر هیوادونو د حقوق کسان لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمی کړي چې له چین څخه نور هیوادونو ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره د مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا مثبت پیښه زیات سی وی نور لیسمت سروان
د سو هیوادونو لوري د حقوق مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکی زیاتې داب اړه په نړۍ کې د اندیشنو شوډنه کوي خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د حقوق کسانو شمیر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چیرې اونې وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دی عملی کړي نور دی هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دی ویل شوی خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا غبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوی بڼه انتقال کړي د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفی نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتېدا او دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
ل خبرونو ور اخوا
نور بس دی شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس په څو شیبو کې د تکتنه کوي چې د نړۍ په ځینو ورسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي. د هند فرست انډیا ورسپانې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د محمد اشرف غنی د حکومت له پرزیدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیکې بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي. د لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب سو چې د 2021 د کال لاګس میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم ناامني زیاته سي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلوالې نشتې وکړي. په لیکنې کې د کالم لیکونکي علي احمد خبري هم راخیستل سوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمق سیاست اوس په یو ستراتیژیک تهدید بدل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته وخت نه وخت په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهاله اوربند د ختمېدو خبر ورکړ. د فرست انډیا ورسپانې په لیکنه د 2021 د کال لاګست میاشتې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې سوي دي. سمتر آیتم رسپانې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ساوت کارولاینا ایالت څخه خبریږي په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته کتنه کړې چې په دغه هیواد کې لا هم د مهاجرت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې په دوام راغلي تر اوسه د امریکا کانګرس د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره له امریکایي سرتیرو سره څنګ تر څنګ کار کړی دا ستوګنې یو لوری نه دی ټاکلی. د لیکوال په باور هغه په زرګونه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي په غیر یقیني او لیبهم څخه په ډک حالت کې شپې سبا کوي. د لیکنې په حواله د امریکا د استازو جرګې ځینې غړي هیله من و چې د کال تر ختمېدو مخکې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت معلوم سي، خو په دې برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دا موضوع 2023 میلادي کال ته ځنډول سوی. هغه وخت چې د لیکوال په باور جمهوریت غوښتونکي به د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت واک په لاس کې ولري. سمتر آیتم رسپانې زیاتوي شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې له 2001 میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځانو سره د ترجمانانو یا هم همکارانو په توګه کار کړی په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته ورسېدل. د دوی د څو لسیزو د هڅو یو هدف دا و چې وکولی سي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استوګنې چانس ترلاسه کړي. ورسپانې زیاتوي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو میاشت وروسته سوې 2% پوښتل سوو کسانو ویلي چې په امریکا کې باید دغو افغانانو ته پناه ورکړل سي. د غزنی قرهباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي.
دا غزنی قرهباغ ولسوالۍ په ملک کلی کې 22 تنه ځوانان چې د یولسو ژړ او یولس نورو یا آسماني شین یونیفورم پرتم دی فوټبال کوي. دلته د نسوخیلو او ملک کلو د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوب روانه ده. د لوبغاړو مخنه سپیره او د هر لوبغاړي له توپ وهلو سره خاوري او دوړې بادېږي. ځکه دوی دغه فوټبال د خاورو دوړو په یو میدان کې کوي.
زمانه مته اولاد زید زدن سو خیلو لوبډلې ګولچی یم اوس مهال ملک میدان کې مشکرار لرو پیلنم لوب 0-0 روانه.
شاغلی عزیزی ازادی رادیو ته وویل دی له 1312 کالو څخه دلته لوب کوي. نو موړی وای دغه لوب ځوانان په ذهني توګه بخت ساتلی، لا غلطو کارونو او نشوي هم را ګرځولې دي. عزیزی وای موږ د میدان له نشټوالي سره مخ یو، خو تر اوسه پورې مو له اولمپیک کمیټه څخه د میدان د جوړولو کومه غوښتنه نه ده کړې، ځکه خو اوس موږ په خاورو دوړو کې لوبې جو.
دغه جای خو نو ته باندې غومره یو څه دوړه او خاوره خو به یې نه اولمپیک کې تر اوسه پورې کومه غوښتنه نه ده کړې. کرباخ کې کومه دولتي ځکه نه ستوري دی موږ ته میدان جوړ کړي نه شې لوبې کوي ځوانانو تر مابین هم انګین به خي زیاته ده او بل خوشاله دي خوشند دي خپل لوبې وکي. کوم نو مشکل تر اوسه پورې نه ست ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشيته یې سړتیا نه ست او که سې انسان به کار سو بس نو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
دلته د یوې زړې او بارانو وهلې باغچې پیتاوي ته یو شمېر نندارچیان ناست او د دغه لوبې ننداره کوي، خو مدیر محمد زایر یو بل ځوان دی چې دلته په لوبه کولو بوخت دی. نوموړی بیا وایي که څه هم چې موږ تر اوسه پورې اولمپیک کمیټې ته نه یو ورغلي او د میدان غوښتنه مو په رسمي توګه نه ده ورڅخه کړې، خو د ازادۍ راډیو له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې موږ ته لوبغالی جوړ کړي.
وشتنم داسې د دولتي چارواکو او ساکن نظام څخه سیمش کرباخ کې داسې معیاري میدان نه لرو د لوبې لپاره سي لوبې به وکړو یو بل کلی ته ځو هغه داسې میدان نه تاسو خبره دا میدان ویني نو موږ د دوی صدا خوشتنه ده چې یو یولسوالي په ساتي یو شم معیاري میدان موږ ته جوړ کړي خپل لوبې.
دا غزنی په قرباغ سیمه کې ډیری ځوانان فوټبال کوي، خو دغه ځوانان ډیری په خاورو او دوړو کې لوبې جي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو څخه دلته د معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش لوی ریاست د دفتر مشر محمد الله احساس سمو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو موږ هڅه کوو چې په ولایتونو بیا په ولسوالیو او له هغه وروسته په کلو کې ورزش ته وده ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسیمه کې یو ځوان د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی، خو تیرو سیلابونو دغه میدان هم سخت زیانمن کړی دی چې اوس دلته ځوانان په خاورو کې لوبې جي.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې لخوا د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت یو کانال او د مځکو ساتنې لپاره استنادي دیوال ورغول سو.
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن مؤسسې مسؤول غلام یحیا خادم د ترسره شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل د ماڼوګي ولسوالۍ وډي ګرام کې 3.5 کیلومتر کانال او 300 متره استنادي دیوال په 3 میاشتو کې د نږدې 40 میلیون افغانیو پر لګښت بشپړ کړ چې د کانال په وسیله به 1500 جریب ځمکې ته منظمې اوبه ورسیږي.
او تقریبا 300 هکتار ځمکه چې په دې وډیګرام کې دا پسند کې وسره نور چې کوم فرای کلی لک کندارو دي نور کلی ان شاء الله وي ته پورا اوبر سیږي او په هغه وخت چې دا وګو مشکل به نور به مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله داخله به نور پورا اوبر لري او دواړه سیزن شي چې هم پسر لري هم منی کې به دوی خپل فصل داخلي استنادي دی واجل ته په خو به دا ځمکه تاسو لیدلی سیلابونه به تخریب دي ډیر ځمکه به خراب دي کلی هم د خطر سره مخامخ.
د وډیګرام او نور کلی وسیدونکو وایي د کانال جوړېدو سره زمکو ته د اوبو رسولو لستونزو او د استنادي دیوال رغولو سره د سیلابونو او د سین لګواخ وژغورل شول. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې د پیجل سین څخه د اوبو رسولو کانال او همدی سین ته د یو استنادي دیوال رغولو چارې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د یاد ولایت ګڼې زمکې د اوبو د نشتوالي له امله للمي پرتې دي او د سیندونو په غاړو کې بیا په زرګونه هکتار ځمکه د سین ګواخ سره مخ ده.
ستاسو لا پیغامونو
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول سي لدندو منسي نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د به وزنه چې چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي، هغه کې خوندې زمونږ کار کوي هغه خويندې په اوسنی وخت کې په اوسنی شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خويندې پر غاړه چې موږ او تاسو ضرب کوي په ضرب 2000 کې زنانه زموږ خورګانې په کار کې موسو کې د څه فکر وکړي چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابرول کوس را شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو د څه فکر وکړي چې 90% ته دغه لښمره چې شو لوړه شوه نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو خو ست دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د کابل د هوایی قل اردو مخه تا 14 نسوی ده د کابل د امنی قماندانی وایان خالد زدران ازادي رادیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. بل خو د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډیر لوی وو. د دې پیښې مسؤلیت روس اچانه ده منلې. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال او د ګورلایي ډلې په خوانی غړې دی پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسیږي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 نه دی کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان شوی کین اړخي ګورلای ډله د ملي ازادي پاوز او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو په خوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په ورستۍ ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغي د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لست. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو شذو فورم په پرانستلیک کې نړیوالو غشتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي، په قطر، اروپای ټولنې هوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمه چې پټي ساتل سوی دی علني کړی. همدارز ویل سیوی د شذو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼسي. د یادول ور د چې ورته ګڼ لیکونه افغان شذو ملګر ملتونو د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږل دي. یو شمیر لیکونه نارینه او شذو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږل دي. د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی، د دغه پریکړې څخه چې شذې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د جنو محصلینو پر مخ وترل سي، له دغه پریکړې څخه یې خپل ناخوښي څرګنده کړې ده او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یو برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استادانو لاسلیک کړی دی او نمونه یې پکښې راغلی دي، راغلی چې د ښوونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واکته لرسیدو ورسته د انجونو پر مخ تر شپژم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. په هنتون ته د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې شذل کار منع کړی. ل دې سره ګڼ شمیر شوونکي استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکونکي بې دندې سوي او د دې په وینا ل پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د شوزو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ترازی کړي چې د شوزو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په خوانی مدافع وکیله شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکشو شوزو د فورم غړي پرستو غډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم، تاسو واوریدل چې غنو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږل دي او په دغه کې خپل غشتنې مطرح کړي. د دوی ټول ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
ممبئی خو تاسو تاسو محترم اوریدم کو تاسو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زمونه مده پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه مغوختنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغیزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغه مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې تاړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتما لري.
ډیره مننه صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غشتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غشتنه سوی ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. تاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مننه سلامونه تاسو ته تاسو مېرمنه او حضور کې تاسو ما په نظر دا د فشارونو خو ډیر سو ارسم را چې دې سیس ما په نظر دې باندې اوبه څنګه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ خپل هیواد او زموږ خپل خلک دي، ولې دوی خپل مال کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر حسن دوی باندې راوړي؟ ما په نظر کوم هغه څنګه کوي، ځکه مخکې مسند راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه دوی د طالبان د بلندروزه مقامات دوی وو هغه پرې نه خوچو لاسي بل هیوادونه ته، مګر مطلب او دوی هدف بل چې شرخه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا پرسنیت پیژني که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول را کړی ده او اساوالیا حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید په دې باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوزله خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي، خو داسې نه ده. که ډېره کومک سوی وو ډېره کومک طالبان ته وسو زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی څنګه بل ځای کې دا بل شی دوی غواړي د نورو هیوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت وپېژني؟ ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي، د افغان دی غوړ خپل خلکو باندې خپل بيواز بيچاره خلک باندې چې د یو دکمه دوری لپاره دوی سرګردانه دي څونه په څونه خپل ماشومان غاټه کړ د پانتونه پانتونه دا ویګر او دا دوی باندې ورسره او په اخر کې نتیجه دا راغلم سو اصلا د ماشومان د افغان د میرمن د زمیده جوانان د هیڅ دوی آینده معلومه نه ده که ډاکټر دی که انجینر دی که اقتصاددان ده شي دوی بیخي ټول ایران پریشان دي څه وکړي د دې دا رقم دولت سره
مننه ډیره صافی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم پر استوجان یې تاسو څخه به دغه پرانیست لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو شوزو د مخکښو افغان شوزو فورم لیږلې دي او دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته وایست او بیا به دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو
سلامونه ټول ته وخت مو په خیر دا لیک چې موږ در لیږلې دی په ټول نړۍ ته او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی نه یوازې چې په افغانستان کې دی او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتل دي ټول څو ټکي دی یو دا چې مخصوصا د شزو او هغه جنو په حق لدی چې نور نسې کولای چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په مؤسسو کې کار وکړي دغه مؤسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غواره کړی ترڅو جنې وکولای سی بیا هم کار وکړي ځکه موږ مخکې هم د وضعیت درلود د کورونا په خاطر ډېر شزیبه او ډېر چې یعنی نسو کولای چې لارسي کار وکړي نو د کور څخه کار کوي او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه کتا سو څوک ته معرفي کړي وای هغه کولای چې تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه یعنی دا یو لار کېدلای سي د وسط لپاره مګم دا فاینل لار نه باید اوسې چې ټول او زغه لار غوړه کی او شزری په کور کې کښینی ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي اسمه ده او دوم خبره دا و چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبان په خاطر هغه باید بند شي ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې باندې دادا چې د هغه غټ لاست راوړنه یو تړون و چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت پاړو چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر ندي زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامه یا داسې تړونونه کیږي زموږ خلک هیڅ په خبر نه یو دوه طرف یا درې طرف په هغه کې شامل وي هغه باندې خبر یا هغه کار کوي خپل په منځ کې شخړه ده هر مورد چې په منځ کې موږ ریانه پاتوي چې مسله وسه ده نه موږ ته خبرې کوي نو یو دا مسله ده دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې زی او د دوی فامیلونو په قطر کې ژوند کوي نو شه زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو سي تاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خواندي او مندي ډېر ځات کول چې پر غو باندې تاثیر ولري ترڅو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي کنه د طالبانو شزي او خواندي او لونی په افغانستان کې داخل نسته دوی کولای سي ډیر عادي د نورو شوزو په اړه تصمیم ونیسي ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري عمل کارت نه لري که اوس د دوی شزي د دوی فامیلونو د دوی کوم خواندي او د دوی مندي او د دوی لونی په افغانستان کې وای دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیول چې مکتبونه دي بند سیس ما شزي په کور کې کښې نه زمان جونې دي مکتب ته نه زي هغه بل ورځ موږ سوال شاهین ولیدی چې وای چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته زي او ډیر شه حجاب اغوندي شاهین صاحب دلته موږ لڅی روان یو مکتبو ته دو دوم مسله دا چې موږ غواړو چې هغه باندې ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي ترڅو هغه به وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زو ډیر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي هیڅوک ژغ نه ورته کوي خپل ازادي لري هر رقم ازادي لري او نه هیڅوک دروي حالت چې ورته اچتا ول دا کالیا غوسې ته چې لپاره د حکومت په اړه خبري وکړي او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي نه هیڅوک نه لري او دلته پلان راغلی دی مثلا موږ ویلو موږ به تیزه بچو چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو یعنی ورسره کوم شخړه لري وختانه خاصه
مننه چې لمر سره یاست زبرت تاسو ته راځم شي ګوفه کاکر سپ تاسو ته پرستوجانی خبري واوریدلې په دغه لیک کې یو غشتنه دا هم د چې باید له طالبانو سره مالی مرستي باندې سي او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي دا خبره صافي صاحب هم وکړه صافي صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستي ورنکول سي ستاسو په نظر آیا دغه مرسته چې افغانانو ترسیږي که دغه بندیسي او ورځ په ورځ بندیږي هم نن دغه دی راپور لروب د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف تخوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو او دا باید معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، انداز یونیسف چې همیشه همکاري کړی ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، همداسې دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو ایف پی کې دی، چې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړی ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته به یو ښځینه ننوتله، اول ته به د تعداد، د فامیل، د وضعیت، اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته، د یو چا کور ته وربلي وو چې لاړ شه، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي دسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د دسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري. خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې ودرول شي او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو خلار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او خځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې ډېره مننه شګوفه کاکر صاحب. زبرته تاسو ترځم شایسته جان، تاسو څخه پوښتنه دغه ده چې ګانو شو زموږ ته ویلې دي چې د هغه ورسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښې نه، د دوی معاشونه هم نه جوړ کول سوي او په خوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ور ولیږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع سوي او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه ښه نه وو، اوس چې طالبان راغلي بېخي له بد بتر نه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده وو، څو ورنه کړ ماشونه یا وروسته چې ورکر ماشونه لیک و نیمایي وو، هغه پوره ماش هم نه وو. دا چې څونه اغېزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده، په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهداره نه دي، د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده. در شروع نه موږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي او سرمایه ولري، او دا چې دا باندې کړی دا او سما ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي، نو ولې د دې پر ځای یو بدیل نه راوړي؟ ولې میاش که په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځایونو کې، ولې یو کوپون دا شیان نه جوړوي چې ولې کې دوی خپل ژوند مخته یوسي؟ او دا چې دا کومکونه مخکې هغه یو اشاره وکړ شوفه جان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ته رسیږي او د عام وګړو ته رسیږي باید دا معلومه شي
سمه ده که نور نیوادونم دا کومکونه کیگه مختخو مرمه نده سنگه دا کومکونه رازی او چیز دوی اخلی خو اما اغا کومکونه که ام وگورتا کیگه خو ام دا طالبان کنست که اخلی اوی واک داری نور خو خواب نداری خو سمه سروین نکیگه ده خبری ما پر دا پا مرکز که دست وزیر دا چیزی پس درگو بورو ما دا ولایت منو سو خبری دی چهال تا وزیر روانه دا سوک دا دوری دا پاره چیمنه نری دا قیمتی دا بلی خواد روانه دا او دا چه ماشون نور که دا خبره دا دی چه دخبله دا حکومت کارمانی ما ما تا سمه خوماش اصلا نور که دا مخی ماش بیخی اصلا ماش نیدی که ورکه ایو هم اغل چیز ما یوازه ام دا دا انترنت او کردیت که دیم ایس اغم ما تا پوره نکیم دو دوی یواز دا خوراک نیدی چه دا دا خورول رو پاروخی اغا دا پوشاک لپاره دا خپل کورنی چه دا وز جمی رسیده لیده چه جمی دا زغال او دا لرگی دا شاید سونه قیمت دا اغا سنگه با واخلی اغا سنگه خپل جوان بتیره کی دا غا معلومه دا دوی تا؟ نا دوی نا دا کتی دوی خپل دا دوی کورنی دلتا نشته دا طالبان که دا طالبان دلتا دا گوی کورنی و دا گوی اولاد زامن بچیان دا سی شاید ما پا نظر دا سی دورم نکوان دا افغانستان خلکو باری لدی خاطر دا دوی زر نسو دیلی دا افغان خلک ام وگرو تا مخصوصا دا ازاد دی هوار تونه کورنی یواز دوی خپل لات کدن اخلی او دا خبری ما شد دا چی تا کومکونه دی
بله مننه شسته جانی پرستو جانی ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړی ده یو ماده دغه ده چې د طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لجلسو دی په دې اړه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړی ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو بخیر دغه موال دی بس پر قم نست انټرنټ مو په ختمېدو دی ګډ وډی ده په وطن کې او دوی په څه باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه به حسابونه ورکړي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړه زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب په دای په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږی د دوی ټول مسله په دې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټی په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي بودی سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودله د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټولې بند کړې دي یو دانه یوازې پیښې دي هغه هم د دې لپاره پیښې دي چې وایي زه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډېره زیاته ده نو شه سرمایه گذاري دی ولاړه او بده په ختمېدو دي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دي علاقې مملکت نور مملکتو ته دي ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې بندیو یا په پاکستان کې په جیل کې بندیو زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې په پاکستان کې هم دا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي دا نن یو دانه عکس په ټویټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ستاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوزو پر ډول غشتنه باندې غوښونی سي
خود باید غوښونی سي ملګری ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري او بل موږ څه داسې خبرې هم پښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه مشتلري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې ترڅو حد پوري کار کیږي یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې موږ
اوسېدلی یو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په مشته ویل سی بي دي چې په دوه په تړون کې 15 شرط د طالبان ته وړاندې سوی و چې په هغه 15 شرط کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هوادونو ته غواش او سیدل دی، یوازې دغه شرط پات دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته، ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نه شي، ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي، د هغو سره مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدی چې ایمان الزواهری حتی راغلی و. یعنی خپل د په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبات آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاری نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده، او نړۍ د دې په اړه مخکې له دې چې کوم مسله خدای نه خواسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې، زبرته تاسو ته راځم. شګوکا او شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوی دی د شوزو د خواڅخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویل دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظ دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مخکې هم تاسو په بل خبرونه کې دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو، او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباع او د حقوقو بحث ده، او ډېر یو لوی بحث ده. ټول حقوق په کې واضح شوی دي. اولین ماده ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په هیڅ نه تبعیض موجود و نه اوسېږي، او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسؤلیت د ټولنې ده، یو مسؤلیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي، او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسؤلیت هم د دولت په اوګو ده، او هغوی باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د ښځو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي، که چې دوی دغه ښځې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروم دي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي، او همداسې د ښځو د تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده، او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډېر واضح مثالونه وایم، او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کبرا و چې هغه یو تجاره و، او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي، چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک بچي ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کېدل، هغه ته به تداوی به کوله، د هغه درمان د خزو وظیفه، او خزو په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قران عظیم شان کې ویلي دي چې لر رجال نصیب من مکتسبو او للنساء نصیب من مکتسبنا، وایي سړیانو ته حصه د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې خزو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال په دې آیات کې ویلي دي چې خزه هم کار کولی شي، د کسب او د شغل اجازه لري، او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو مونږه د اسلام د نظر هم د خزه شغل او د خزه کار هیڅ ممانعت نه لري، او همداسې قانون هم بلد قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېر ډېر مننه شګوفه کاکر صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې لمر سرم په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د خبرونه وخت پای ته رسیدل، اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
I love you.